سلامونه ستړي مشي وخت په کابل افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لاسادي رادیو نه اوري ورزو د نن ورځې تازه خبرونه باندې پیل کوو. په کابل کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت عبدالویاند عبدالمتین خانی رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې دا پیښه تایید کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
متاسفانه چې چاودنه نن مازیګر د سلمان په درک سره کې شوی دی نو د دې تایید کول به جزئیات وروسته به شریکيږي.
په عین حال کې نه شایدانو ازادي رادیو ته وویل چې دا چودنه د کابل ښار په دارلامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته چیرمه شوې. د شایدانو په وینا د چودنې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د لبل خوا د کابل په شهر نو سیمه کې د ایمرجنسی روختون ته د چیرمه سیمه اوسیدونکو ازادي رادیو ته هم وویل چې دوی د روختون ته امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلې دی. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیق نیټه نه ده خودل شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یونما مشره روزوا اونتونبایوا او د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیر د خزو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم د غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې قطر تر رسیدلې دی او ډیر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بیلابیلو ډلو او استادو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په یو دیرشمه نیټه ښاغلی بنټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بنټ نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د قطر تر رسیدلې دی او ډیر ژر بل افغان میرمنو او نارینه وو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بنټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي فردند وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځله افغانستان ته ګڼ سفرونه وکړل او هر د طالبان حکومت له بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سید خیل ولسوالۍ کې څلور کسانو ته د لواطت د جرم په نوم تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې درې کسان په یو کال حبس او نه دیرش درو او څلورم په دوه کاله بند او نه دیرش درو محکوم شوی دی. په بیان کې نه دی راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوې کنه. طالبانو پر افغانستان کې لکوه نې دوه وروسته غنو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړي چې د کار د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ خبرګونونه پارولې دي. همدارز یو شمیر څارونکو بیا د طالبانو د حکومت لخوا د عدالت د تطبیق د سرنګوالي په اړه شکونه لري. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې د دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید اشنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږ اوریدل شوی دی خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایی مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغه بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه فرشته سحاق استاسو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې بز مونږ همکارا د کابل د چاودنې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي او دغه ترڅنګ د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې د امنیت شورا په راروانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریض ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخی د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
بلخوا یو شمیر خیریه بنسټونو محصولین وایي د افغانستان اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو وړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي.
وضعیت د بندشونو سیاسي دي متاسف حالت د مشکلات څه د ملت په غم کې نه دي فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
د کابر په ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کندهار په ډنډ او پنجوي ولسوالۍ کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د ساتي او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل د دارلمان سرک د یوې 14 راپور ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده خو لای نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې اړه په ټلیفون په لیکه زموږ همکار فیروزه عزیزی را سره ده. غینه به نور جزئیات وورو. فیروزه جان ستړي مشه که د پیښې په اړه نور جزئیات مونږ ته راکړي.
بله، د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې دا پیښه رامنځته شوې ده. البته دا پیښه د کابل ښار د دارلمان سړک کې رامنځته شوې، خو دغه سیمه اوسیدونکو او د کابل البته د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې سیمه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته چیرمه شوې او د بریدګر هدف هم د طالبانو د حکومت کارکونکي وو او په دغه کې د طالبانو د حکومت دیو چارواکي موټر هم په نخښه وای دا دغه څه دي چې تر اوسه خپل طالبانو نه دي تایید کړي. مګر دا اوس چې تاسو سره د ټلیفون په لیکو هم داسې عکسونه مې تر لاسه کړل د سیمې اوسیدونکو نه او همدارنګ د طالبانو د حکومت د زینو سرچینو نه چې په دغه ښکاری عکسونه د سیمې وضعیت ډیر بد ښیي. البته مرګزوبله په لوړه کچه خي امدارنګ په د کابل ایمرجنسي روغتون ته نږدې خلکو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وویل چې دوی په امبولانسونو اوس د دې شاهدان دي چې مړی او ټپیان د روغتون ته ور انتقالوي او وضعیت ډیر غنغونه ده په دې سیمه کې.
فیروزه جان، د مړو او ټپیانو د شمیر په حق لاله تر وسه څه راپورونه شته وکنه؟
رسمان د طالبانو حکومت په دی اړه څه نه دی ویلي کسم از د دوی سره په تماس کې هم تر اوسه دوی موږ سره د دشمیر دقیق څه نه دی شریکړي. حکومت څونه چې ما تر لاس کړی دی او د سیمې اوسیدونکو سره مې خبرې کړې دي دا څه ښکاری چې خای له 15 شپږو نه زیات کسان پکې مړه شوی وي. دا ورسته به معلوم شي چې دقیق شمیر څومره دی، مګر د سیمې یادامغه 14 د ځای وضعیت ډیر بد ښکاریږي. حتی د ټوټه ټوټه انسانانو یا د دوی د غوخو عکسونه ماتره رسیدلې دي. البته په دې اړه وایم چې د سیمې اوسیدونکو وایي چې د پیښه دقیق د کابل وخت باندې 15 او 10 دقیقې رامنځته شوې ده.
ډیره زیاته مننه له جزئیاتو فیروزه جانې. فیروزه عزیزي زموږ همکار و چې په کابل کې د وروستي 14 پکلې مونږ ته راپور راکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غواکې تاسو کولای شئ ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې واوري ورزو د خبرونه نور راپورونه ته ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتونبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د وضعیت په اړه د نیخنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پانی په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانانو په اړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاجا فاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وستدي وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکله باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکله باندې دیم کوایست تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تامه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وخی د طالبانو په وړاندې ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 28مه اعلان شو پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او ان خپل غږ هم مچت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی وو چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیان منه کړي. کڅام طالبانو د یوناما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو لمرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ. خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په وی خبري غونډه کې ویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو افغان میرمنو ته د غیدا د منلو نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا هم خبری مجله ته خراغلی. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 500 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمېر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان وسنۍ او اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې ډېرې مهمې دي او د طالبانو حکومت دې د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوسمهال بیوزلی او بیکاری اوج ته رسیدلې، طالبانو په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو په ګډون 15 دفترونه تړلي دي. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې درې خیریه بنسټونه، یو ټولنه او د یوې شورا او دفترونه د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړلي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 34 بنسټونه چې په ټکو یې 13 خیریه بنسټونه، 15 ټولنې او یو شورا پکې شامل دي ارزولي دي. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وي، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړې ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نومونه نه دي ذکر شوي، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسؤل چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې وو یا په احزاب کې وو، اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونه سیاسي دي، متاسف هلته دا مشکلات شته. څوک د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې د یو بل خیریه بنسټ مسؤل چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې تیر سوي کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډې او بیسرې کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنی اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کومې پیښې وي، هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه، بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د مجلې په دې برخه کې به په نړیوالې موضوع باندې وغږیږو. په اسرائیلو کې بې ساري اعتراضونه د دې پیسول چې بازارونه او لارې بندې شي او د ژوند په نورو برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتو له وجل کېدو وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع نور جزئیات به زموږ همکار راکړي.
د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لارو کوڅو ته راوتلي، او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنج شنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلې او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس نارې وهلې، او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې، په ځینو نورو کې ځنډ راغلی او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د شاروالیو کارکونکي هم په موترزانو کې شامل و چې په نتیجه کې شونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو شاروالیو کارکونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرائیل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ وو، او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرایلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې وو. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرایلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرایلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 10 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د اسرایلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
خبرونو ور اخوا
وسهم د کندهار ولایت نه راپور لرو. د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 1200 جریبه کرنیز ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي. په دې اړه لسیمه نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې دي موږ ډېر پستلي ډېر پاخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبم پر لګوو، یوه موږ شی په وکړو، هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کار جوړ دغه هغه شی لانسته، بزګر موږ ستړي دی، موږ زمیندار هم ګرد ستړي یو. د خپل ملک سهار یو بیا زار دی چې ستړیاوي مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه د ولي اوبه دي په رقم تر ورسو هغه شی کین خواري پکارو اصلي کم دي.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي، د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو با وجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس مرش دغم زکی گرد تربی و خوشی و دغدی و بو برمی دبا ینچه دی دون دای نپو بیر نو چه دام کاری دیز مرش سربو کی وار بز مرد دغم زکی او چه اصل و کی دا یسانان با یو چه پر تیک سی یو اصل بیا لاستا وار سی واس آقا غط زمیندار سری تا دایو پا مندار و مصرف نور جوڑه یه مرش زکی گرد دای نابات و ناجوری دی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بلګولو او مالداری ریاست وای، د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي، په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 1200 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړې او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چند زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دی هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبه په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او هموارې لپاره، 1200 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي، د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یادو ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500 تاسو وس کولای شئ ازادي رادیو په سوشل میډیا فیسبوک، انستګرام او ټویټر کې فالو کړئ او خپل وړاندیزونه او خپل سوالونه هلته موږ سره شریکولای شئ، او تاسو وس د واتس اپ لارې هم موږ سره خپل وړاندیزونه او سوالونه شریکولای شئ. ازادي رادیو وس د سهار شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو سپو 19:15 او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې د لشي ورزو د خبرونه روستي راپورته د خوست کار مساحت کوچنیوالي او د زینو سړکونو او لختي خرابوالي د خار اوسیدونکو لستونز سره مخامخ کړی دي. خو بلوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د خاروالي مسولین بیا وایي چې دوی سه کال لپاره 23 پروژې پلان کړی دي. په دې اړه زموږ د همکار راپورته وکړي.
د خوست خار په دونه یو کې د دوو سړکونو د ترمیم او ترڅنګ د اوبو د لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. سره له دې چې په دې ورستیو کې د خوست خار څو سړکونه او جادي په اساسي ډول رغول شوی، خو تر اوسه هم د دې خار ځینې سړکونه او لختي خراب دي چې د خار فضای ګرځنه کړي ده. خوست خاروال بسم الله بلال مشاد راډو ته وویل دوی د سکل لپاره د 390 میلیون افغانۍ پرځخ پروژې پلان کړی چې د تدارکاتي پړاوونو په بشپړېدو سره به د روان مریض کال تر پایه پلي شي.
مونږ پنځه پروژې کار لاندې دي. ځوانان افتتاح شول ان شاء الله په کوم وخت کې به شپږ نور افتتاح شي، چې تقریبا ساکل مونږ 12 پروژې په پلان کې نیولې. په ان شاء الله الله تعالی ته امید شته چې کال اخر پورې به ټولې تکمیلېږي.
د خاروالۍ د ودانۍ زوچاري او انجینر ابراهیم کلک وایي د پروژو له کیفیت به څارنه کوي.
نوموړي پروژې تر څنګ لختي او ترمنځ سړک هم په اساسي ډول جوړیږي. نو ان شاء الله د دغه پروژو کار په اساسي ډول کیږي. وخت وخت باندې انجینرۍ ټیم د دې نظارت کوي او کیفیت به په نظر کې نیول کیږي.
په خوست خار کې و دایمي ستونزه دا ده چې په بارانونو کې د نږدې سیمو او کلیو اوبه په خار راځي او د اساسي کانالونو او لختیو د کمښت له کبله خلکو ته ستونزې جوړیږي. د خوست خار یو اوسیدونکی معروف وایي
دا پروژې چې د خوست خار د پر ډېر مهمې دي، ځکه چې دا سرکونه چې دي د خپل داس دل ک په وجود کې دی وینې رګونه، نو چې وجود کې وینې راکسې نه وي هغه وجود نورمال نه وي. نو دې په خاطر دا سرکونه چې جوړ شي یا دا پروژې چې تکمیل شي خوست خار به ډېر پراختیا وسره پیدا کړي، خلک ته به ډېر سخت سهولتې نه وي.
په خار کې پلي کېدونکو پروژو ته ځایي خلک هم خوښ دي. وایي د خار د یو شمېر سړکونو او لختیو خرابېدو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوه تنه خاریانو جهادیار او بیتالله جان منګل وویل
مونږ د وچې میوې دوکان دی، موږ ډېر به وسره په مزاحمت او بېخي وسره په تکلیف وو چې موټر به تېز تلو یا ګردونه بې کړل. مونږ ډېر وسره په تکلیف وو چې اوس په چنکا وکړه ګنټه بعد به چنکا وچه شوه، د ګردونه موږ زیات ستړي وو. دوی باید د پروژې په اړه کې ترسو خلکو ته سنتیا برابر شي او خلک د مشکل نه ستونزه نه خلوش شي.
مخکې به دا سړک نو جوړ ډېر به د خلکو لپاره ډېر ستونزه جوړول ډېر رش به وو، او ماشره نن چې دا سړک جوړ شي خلکو ته به ډېر سنتیا برابر شي، خلکو په ځدنه ډا وخت تک اوراتک پیل کړي.
سره لدې چې په ورستیو دولسیزو کې په خوست خار کې سوداګرۍ د پام وړ پرمختګ کړی او ګڼې لوړ پوړیزې تجارتي او استوګنیزې ودانۍ پکې جوړې شوې، خو نقشه پخوانۍ ده او د خلکو د کاروبار د پراختیا مخه ډب کړې ده. همدارنګه د مساحت له پلوه د خوست خار تنګوالي او د یو شمېر کوڅو او جادو د سړکونو او لختیو خرابوالي بیا د دې خار فضا ککړه کړې او له دې سره کاروباریان او خاریان له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په ازادي رادیو web.web پانه کې ولولئ. زمونږ د خبري مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیدي. په استودیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی، هغه به وړاندې تاسو سره مالوي. خراغلی فیضی صاحب.